د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوسطه خپرونې مطالب: نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو دریو ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند وایي دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې معنا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازینی مونږ ستونزه په دې غو کې لرو چې د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ ته تشخیص کو.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 3 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاڼي ښویېدلي وو چې لاره یې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لویه لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي وو چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاڼي ښویېدلي وو چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمېدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایا کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندي زیاته کړه چې ښایي اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پرچاوې سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوې چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلن څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپل لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلن لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 28 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدي سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته ویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیې برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر ماکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. ورځو لومړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړي. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیره انیکن هولتفیلد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هولتفیلد هیواد لتیرو 3 ورځو رئیس د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ یې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقوقو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لري کړی. خو لویدیځ هیوادونه د بندیزونو تر لري کېدو مخکې له طالبانو غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نشتو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو. خو دوی باید وپوهی شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یو تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو غونډې په اړه جزئیات مو اوریده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویل چې طالبان پر کابل واکمنان یو باید خبرې ورسره وشي. خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې وبخې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانګزای پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیر دا وایي دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره خو دا سفر په دې مانا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د آزادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډیره مهمه دی په نظر. د په مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیر بیا هغه عسکر یا صاحبمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستې چې ډېر زیات خوابدي وو په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل شو نو ډېرو غبرګون په دې وښو د ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وزن سوی وو دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروې د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لست نه وو خبر. مونږ صرف غوښتل چې طالبانو یو ډله راست د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي. ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاد شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګلانه د کړې رسمن یعنی په رسمي شکل
د ناروی ډیپلوماټانو مخصوص ډیپلوماټانو ډیر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار درلو دوی سره غونډه وکړه. ډیر توجه فوکس په بشري مرستو د نجونو په تعلیم او په دې مسلو د ناروی د رسنیو په وینا. خو نو کوم ورته چې انس حقانی لومړي ځل لپاره په تیاری کې تاسو وایئ د هوټل کې چې کله دا روستره یو شخصي له روسته انس حقانی په هیڅ رسنوي کې چې دوی فلمونه خبره کړي یا څنګه خپل هغه دل سوي کې دا سي دا احتمال هم ست چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقانی د رسنوي ته نه راوځي یا چې ته یعنی محدود کړي وي کې دا سي. حتی ځین نو معتبر رسنوي لکه ناروی ای بی سی دا ته ویل چې افغان ته د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه اوسي. ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبکې چې د بونګ یو ژورنالیست وزنی دغه دې سفر کوي نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروی حکومت د دې سفر بلنه یې ورکړې وه. هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغوی ویل سفر په دې بریالی و چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیستې چې خصوصا ډېر تاکید په دې و چې نجونو مکتبونه به ډېر زر پیل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډېر دوی ویل دا ډېره مهمه خبره ده او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابره سي. خو بیا هم د ناروې چارواکو تاکید په دې ده چې هېڅ وخت به دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه ورسپارو. سار یوه ډله به جوړېږي په کابل کې، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنې تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي چې په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبانو ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغ سوي. وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کورونا وایروس اخته سه. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای، د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي، درمنه خواهش کوم چې لطفا د پسیبانو خبرو ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کورونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کورونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي ریډیو ته وویل د وایروس مثبت پیخي اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې مونږ وینو چې ارقام او مصاب شوي خلک په کورونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي. دا چې مونږ تر څومره کیسونه اوس چې مونږ ګورو، مونږ که 50 خلک مونږ ترازی ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیخي وي. مونږ پرون میګا دي وو نوي بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې مونږ سره بستر شوي دي، چې دا د بستر شوي خلک ارقام هم ډیر زیات جګ شوي. هغه کم یوازې مونږه ستونزه په دې غو کې لرو چې مونږ د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوئنسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږه تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي که څه هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنیو مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي تر څو خلک د مخکې په څیر د وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار هر اوسیدونکو ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري. فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبرنامه مرزي ولري، خط تبلیغاتو کې، پرسنو کې، ترسو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامه روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کورونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندۍ کړي. تر اوسه پورې د 8 اشرف خانو څخه چې مونږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات، مونږ تر اوسه پورې د 10 افغانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې مونږ په دې توانېدلو یو چې د 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړې دي. د عامه پوهاوي کچه مونږ لکه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعات لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 109 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,522 بیرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر څلېرویشتمې نېټې پورې د کووېډ 19 195,602 مثبتې پیښې ثبت سوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر درویشتمې نېټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای له خوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکارۍ کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ټروریزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیې د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې وو چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلي اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبې په ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولي چې د دوی په خبره غوښتل یې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخوا امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیې پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل چنګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپریږي د 14 آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلنډي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراري کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډ او د بریتانیا له نورو برخو 2,000,000 او 900,000 پاونډ راټول کړي. د ادارې روان جمع په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام په 0.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایي پراختیایي بانک له بېوزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایي بانک له افغانانو سره د 415 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا د مرستې به د ملګرو ملتو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزي دفتر پرون په یوه بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پر رسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګې شي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم نږدې 30 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بېوزله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو. خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد لنډیوالې ټولنې وغښتل چې لړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وای چې په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په گاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالر ته سشکال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دې ورسره وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. ستاسو ل پیغامونو
بلی السلام علیکم د کندهار څخه یاري کومول دا او خدای دې وکړي چې دا دې راته زموږ پیغام شاف چې څو ځلین پیغام پرې شي د زمنګ پیغام ولې نه نشي. موږ وایو چې ولې زمنګ دا مې بینه پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلات سره مخامخ یو چې موږ راځو چې تاسو خپل کارتونه لرو کارتونه او تاوړې دي. موږ ته طالبان وایي چې دوی نشته بعد راځي چې دوی نشته بعد واسه بیا ګری نشته بعد راځي ولې موږ ته پیسې نه راکوي. ګران ورور دا زموږ پیغام نه شرک چې دا مسلمانان یې واوري یا دې حکومت سره یا دې موږ ته خپل معاشرات کینره کوي خو یا دې وروچو او تر کې یا دې بیا تر ازادي یا چې څه هم نه دخلې کوم.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدینو خننګای د دې کو تماس کې زموږ سره ګران طالبان ورونو ته داده چې ماجدینو له خوا دې رسخته ګلمره لتاس نه کیږي ځکه چې تیر سره غنی خو وخت کې ارزکه کومه کو نوړل د ماجدینو لرياسات نه وسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي، نو دا دومونږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو ښه تر ښه که دی په خراو د کاري او بیا دلته نسپونه د عامو خاصو به پوه کېږي بیا دوی کومک ورسره کوي. د دغه حق لګلې هم ته وچې غواړم او سخت ګیلم له یونیسف او له یونیسیار نه کېږي، ځکه چې دغه یوه مړې ډوډۍ په موږ باندې سل ټوټې کوي او د خراو تر هغه کورې نه رسېږي. مخې ته خان ور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو دا شیبه د سهار 8:30 دی. په موکړی د خبرونو لنډیسته، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لویې لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې له غره څخه کاڼې ښویېدلي وو چې دا لارې بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې له څلور ساعته هڅو وروسته د لویه لار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونو ته غوږ یاست قدر منوریدونکو. د راپورونو د برخې پای ته را رسیدلی یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبريږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو. لکم چارواکی سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی السلام علیکم، د کندهار څخه اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي. څو څو ظلم پیغام پرې ایښی دی، زموږ پیغام ولې نه نشتوي؟ موږ ویلې چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راڅخه ورسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ د طالبانو وایي چې 2 میاشتې بعد راځه، چې 2 میاشتې بعد ورسو، بیا 3 میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانو وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپل معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې روچ او راته راکوي. یا دې بیا تر ازادي چې څه مننه دخلي په مون.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدینو خننګاین دګل کو تماس کې زموږ سره ګرانو طالبان ورونو ته داده چې ماجدینو له ډېره سخته ګلم له تاسو نه کېږي، ځکه چې تېر سره غني په وخت کې به ارزه کوي کومکونه وړل د ماجدینو له ریاست نه. اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي، نو دا دومونږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوام نور کنه کنه کدام خاص د فار یو نصف یو نسیار ور کوي خو خاطر خو کده په قراو د کاری او جدل ته استنه ده نه یم خاص به کوي چې د دې کوم په سر کوي دغه حق لګل هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړي د دې کوم باندې و سل ټوټه کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي مخ ته خانو.
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ور د بیکوندی د ولایت خبره کوم څنګه پور په سیمه کې ساجی ښار کې زموږ د کې غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو موږ د لري خراب شوی دي نور موږ چې څنګه خراب شوی دي د طالبانو څخه شنو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نور مشکلات هم سره مخ و سلام.
ناول دا زادې را دو ټول کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو دا احساسونه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و ولې دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس دا سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکا ول وی دا بیا وینې پیروانې منګه جې کښه په خانه تم وی ور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکه وي او نور څه وکړي وطن نه کوم خلاص شو چیر ته وته خوځې دی لاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم زکن راز ولایت څخه تاسو یو څه خبر سوتو چې د سپین بولدک سره یو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایا چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنجیږي واسو هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار ویسره ولې دا امر نوڅه قبول را دیاو نو تاسو خواهش کوو چې زه تاسو موږ د پیشکش پیش کړی او د تاسو څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نوڅه قبول ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي وساسو جوړ چارو چا د دې خپل غواړو باندې چې څه زړه صدا پښتنه وکړي. السلام علیکم.
سلام تاسو ته سلام رادیو ازادي کارمندانو کارکنان ته سلام وایم. خدایم خوشاله او کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصب یم چې شل کلمه تحصیل کرده سلویک کلمه په دو وطن که کار کرده دیه دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلاکول او دی به عدالتی و دی بی کفایت خلکو مخامو تر سوال دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم. د زابل دی ولایت څخه جنګولي دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پریدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعانی راټول کړی و اسلامي متتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسي ټول د یو ټولې یا دلګي د فار یا د یو ډلې د فار ټول افغانان ورته ما چوي لکه فار څه دا وسنه کوله آزاد دي په خپل مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټي وادي بولي مګر دوی دا څلور میلیونه انسانان دا څلور د څلور کاله د دې دا قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړی دي اوانان څوک له مجبوریت او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په څو کې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې.
د کندهار ولایت جړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې او ځکه د لولې څلور ماشه مخکې د کندهار را میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپل شخصي تزادیانو لخوا چې مالی محمد دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خط کې وظیفه لري پورته شوی دی. په دې اړه موږ د کندهار والي ته څلور عریضه کړې دي، په اړه یې هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه لکه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول، پرداز دي چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مبارک پښې پرته ده، حیوانان وزدوي نه وزدوي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه خلاص شي، او کوم نروي او که ښځینه مکتبونه باید خلاص شي، او د نړیوالو سمو دا خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي، څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګ بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی بیرنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کډور د سوو کډو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا څه جنۍ. نو هله ارزو مې دا چې ما پیغام نشر شي. السلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت تکمنه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. ستاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډان مو دروازو په پاټکونو چاپکستونو ناستې. دغه سیاست نه بله تېر شو، د زه یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدغه سیاتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرت نه هغه مفسد خلک، هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید لرې شي صحنې نه.
السلام علیکم، زه محمدین د خوست ولایت نه خبر کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسو ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې چې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپه مغورولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل، اولس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه دي اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم، عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبار شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې د یو کور شل نفرم نیسي، له یو کور څلور نفرم نیسي، یو کور پنځه نفرم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدره شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، د قلیجاوس په شارع کې پروتم، هېچا له ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي له راډیو چې نورې لارې مختنه ده پاته تي مجبوري وو که هغه دولت هم وو واسطه واسطه بازي وکړه. دغه اوس دې مسته واسطه بازي د سیار هغه ته ما ورننوځو موسسې ته
طالب ولاری طالب ولاری خوندغ سره کشیده خزوف تو کارت لري خلای کی کارت را کی موږ درځو دا درغلی یات شخ خپل خپلوان نسی اتي زدا شخ خپلوان من لرم.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبد الهادي والفتن د کندهار ولایت میرویس مینی د اومي او زی شخص د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سیوی پیسې چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کیږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دی نه ورکول کیږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټول کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستلې هغه یې څه کړلې. ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی له طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي. دا ځي د 15 کسو وجبو تلویزی. پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړی دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاته ده. دوی ګونی درې ګونی ورکړي دي، یو ګونی لا پاته ده. هغه لا هم دروسه پرې بده څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړي ده. نو زما دا څنګه دی ورسیږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی و ډبلیو پی ته نور کول کیږي. دا دی راولای شي د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ور کول شي. دا رکنګ پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم دند طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد دا د منرار ولایت څخه مرکراړي کني ولې ګراش روغ منرار چې سره ډیر په مشکل دی. نه په دې ته کو اولن دا موږ په ساحه کې څو ګوري یا سره په ګل الله فرض کوي.
هزارې رادیو ټول کارتون ته ورځم. سلام پات دې سلامه. زه یو سیر حکومت دی زخمی پاتې لمنتی او غفن دل سره شم کولای چې خپل زه او نوم وښه تې رکمن نشم زخمین او مې دین پاتې دی غړر صح بد حالت کړي زما وانته زه زخمی حالت ډیر بد وضعیت کې په ډیر بد حالت کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کم او یا ځان ته تداوی پیدا خدایي وکم. زه آزادې نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرابون ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي وسلام.
سلامونه
نه کې هله
احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبل لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغه منابعونه باید کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادي رادیو ته. اگر که ازادي رادیو نه مې زړه تور دي، زګه تور دي چې ما پیغام نه نشري. ما سلوی دښمنی ده دین ده، پاکستان غلام ده، کسبلا ده. دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی پورز دی قیامت کې چې تا افغانستان ولې په تور سپین اړولې. هغه به وایي چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبطه شیطانه، تا خپلې خځې ولې نه هغه کولې، خپلې خځې دې ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم وروره، زما نوم فتح خان دی، د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مونږ دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو ریاستونو رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند چې تمه ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي. صحی سره مم سره وسره سلاسی ده حتی ډاکټران سپکاوی کی.
سلام علیکم، په خیر شت شب خیر و خیرات و زمانه په خیر تیریږي. خدای مو وس تجار و سی خوشاله و سی. موږ دا پیغام لرو چې موږ سره چا هم کاری نه کړی، موږ دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چا هم کاری موږ سره نه ده کړی، نه چا موږ ته روپۍ راکړي، نه چا موږ ته مرسته راکړې. موږ په غاړه باندې عیان دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا دا خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي، او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړوو، خو دوی دې نقشه ورته واخلي او خلک به یې جوړ کړي. او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام. سلام علیکم، احترام من در از بی ازادی و کرکوم کتا طول تا قبول کری. از عبدالوزی به ازمان نویدات مرکز است خبر کوم. در پا دی تلویزیون چی یاد دی خلق و دی دنگ لا ایلینو چی در افغانستان سخه در تیاری پا تیردان که سپاری دی، او یا در تانگان پا دی تیارو پا تیردان که سپاری دی تاتون تراکش دی روان دی روز مرا روان دی پا دی تلویزیونو که اشکارا کهی. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیری د چا په لاس مه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړی دي، دا افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدې چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګرځه زواله و دوې و درې تسکلې جوړې کړې دي. پلامه عباسي بسته دي وسره په نیمه عباسي خوار و غریب ټول پاتې دي. دا دې باید چې دا لولو د وته ورسېدې او غریب چکن چې وکړ په کلي کې وګرځېدل ان دا شي خو غریبان پاتې دي. بایان اگر دا کړه بایان اگر چکن کړه ار بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه نو غریبان هم پاتې دي. ګرځه مختلی شو. السلام.
د کندهار ولایت د ونې ناحیې څخه د میر بازار د سینس خدا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید دي چې دا زموږ د میر بازار په سینه کې د ملا احمد اخوند پاندې والانه کې دغه تېر رژیم خلک په ننوتلي دي په شي چې ولاړ دي په هغه رژیمو کې مشغولي اوس بیا په دا رژیم کې یا د امارات په طبقانو باندې شکوي ولایت راڅخفي. زموږ د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید دي چې دا خپل سپون سم کې دا غلط خلک وسخه وباسي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته زما فامیل زه په مونږ په خطر کې یو. زمونږ د مشران هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوو. مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته، پیساوي په تمه ناست یو. او زمونږ مشر کیمپاکس رابرټ پیټر رابرټ جینینګ مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ عیسایوي دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دې خوا خوا ګرځو، دې خوا خوا ځانونه چاته نشي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي دې بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې استادونه یم. دغزناواز لوړو مقامات ته ورسوي. د عظمت د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده. دا د کجکي د ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړې، نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي. او نه د اډه رانقل کوي، نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د موټرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. زما کوم فرم دغه پیام چې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ پیام مې ویلی و. زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات خپل د معارف پروري په هیڅ په قوی کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حد پورې راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانیو دې شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. راکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات به راځي دلته په افغانستان کې امن راشي، سوکان به راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و د عیسائی ډله دی، د پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د زری کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو ازادۍ کارمندان ته سلام کوم، کومه خوشاله ولرم. زه په ډېر تعصب باید ووایم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سره منصب یم، 15 کلن سړی یم، په 40 کاله په دو ملکي خدمت کړی، 40 کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهي بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې 6000 قابلیان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت چې هغه اوس نشته. خدای دې د ابادې پاره نشته نابود کړو. ملل متحد هلته معاهده قبلوي، تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله سه نه شریک. دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له ولږې سره مخ دي، واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېرې او بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده. او د برګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې هېڅ ځای نه نیسي. کنه مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته څه وي او که نه ده. نو زه له ټولو نړیوالو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزاني شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
قاشود ولزاد رانه قاشود ولسوالی کې د جباخان سره وم. هغه طالبان چې ما غواړم کومک کوم په قاشود طالبان ته سلامونه دی ورته دي چې هغه عبدالرحمن دی چې د جباخان سره په قاشود ولسوالی کې هم چې وو یو طالب د لاس د کناز کې رات کند مسله کې پروت هم په څو ما یو باندې ماشان ورګر نه وو د پازار نه درغله چې له کوم هغه طالبان ما زغره ما څه دي د معلم درځي چې کوم چې دا نه تلې په تاسو چې سپر اویا او اویا شپږویش یا څه شپږ پندو ځان لمبار دی کله ما زغره طالب ورو ما دا غوړم چې دا څنګه ونی څه وځه چې دا به درې ما شوم باندې کله به من کړی دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.